را شریک کړي، لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
سلور بجی شوی ز امید زهیر مل بعد رامین کاکر په تخنیکی همکاری پروانه خبری خبرونه کی اساس ملتیا کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې جمهوریت ریاست وای طالبان لا هم لنور تر هغه رو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمی او نړۍ لنور مهمو خبری موضوعات به مهم خبر کړو. خو لمړی لند خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورونې چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهره وشي. د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د ده په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزني کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دي. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصرۍ دی او یوه موده په حسن ابو رئوف مشهور و. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر دغې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
لیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پېښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد اوس وزول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1309 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي. د غور ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
که از سال 99
1990 څخه تر 1999 کال پورې تر 0 کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو اوس وزول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې د دغو نشئی موادو په تړاو مشخصاً څو کسان نیول سوي دي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشینکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای ته رسېږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشینکو ته ټاکلی وو او ویلي وو که له واک څخه لرې نیسي په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړې. په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل سوي برخه وانه اخلي. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ، په دغه هېواد کې مظاهرې روان دي. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډېره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلېږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تېرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خبرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 70,000 کسان په کورونا وایرس اخته سول چې له جولای میاشت را په دې خو په یو ورځ دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.7 میلیونه او 6 لک اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوین اومالی په کورونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته سوی و، خو شوسو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. فون کې ده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر درېیم وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازبی رادیو په منځنۍ صفا 0.5 په د اف ام په 0.5 صفا او په منځنۍ صفا 12.9 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې، خو پر طالبانو یې تور لګولې چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چوکیو په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي.
د کندوز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کیږي
او لاره کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه دي لاره نو د څوک راځي کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوي نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. نن ورځ د سپورتي تازه موضوعات پاره هم د خبرونې پورسو یو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس بعد خبرونې لومړي مطلب ته راشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابت کړ چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وجلاله.
د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د دې خبره د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پنټاګان دغه ادعا بې ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډېرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ورچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساسی د نیولو وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په دسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
صفی الله استانگزی چې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر ابو محسن المصری د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې ښایي لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی و. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنا کېدای شي؟ د افغانستان د ولس جرګې مخکینی غړی او د چارو شنون کې خالد پښتون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پښتون صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچه په کوم لیول یا په کوم سطحه کې ښایي؟
اصلا د ابو محسن المصري وژنه او د ده موجودیت په غزنی کې او د ده سره یو ځای یو تعداد نور داسې اعضاوي چې مربوط په القاعده پورې وي اوس هم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو حصو کښې راپورېږي او یا د مرګ راپور ورکول کېږي. په تعصب سره زه ووایم چې په دغسې وخت کې چې د فبروري په 19 د 2000 کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بینالمللي جامعې د طالبانو سره امضا کړی یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډېر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده و نورو بینالمللي تروریستانو څخه لاس اخلي او دې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حملې نه کوي. په تعصب سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړلی او دا دوی پس له 8 میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې پیدا کېږي او هلته وژل کېږي.
پښتون صاحب اوس بخښنم غواړم، د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یوه داسې سیمه کې وژل شوی چېرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده یا نفوذ پې تر طالبانو ډېر زیات دی، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 19 نېټه چې کوم تړون لاسلیک شوی د هغه څخه پریکون اعلان کړی دی، څه ثابتوی شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت وړاندې ادا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه د همدغه القاعده دی او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنګ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي طالبان مشرتابه اصلا نشي کولی چې دا جنګ په څه ډول مخته بوزي. دا د اوس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شی ادامه درلودله په شمال د انقلاب په مقابل کې همدغه ترهګر جنګېدله او اوس هم جنګېږي. او دا چې تعداد یې کم سوی دی، دا چې په علني ډول نه اعلانېږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کښې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپور وي، البته د مختلفو ملکو ده، نه یوازې د القاعده ده.
پښتون صاحب، تیرو څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې څلور مهم مشران یا نیول شوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې یو ساحو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي. بیا دلته یوه مسله دا هم را مطرح کېږي، هغه ډول چې د افغان حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې القاعدې ته تر یو حده ماتې ورکړي، نو د داسې یو څلورو مهمو مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا یې هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعدې خطر راتلونکو کلونو لپاره څه ښیي؟
موږ باید دا هېر نه کړو چې ایمل الزواهری اوس هم حیات دی او په او په مختبه خاصه کې پټ دی، دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی، یعنی چې افغانستان د کوم ملک دی، دا بیل سوال دی. په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راشي چې د افغانستان نظامی واک یا ملکی واک و مخالفینو ته په لاس ورکړل شي، دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډیر بچی ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي. ځکه همدار دې وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتل دي. خو دا بالکل واضح ده چې القاعده اوس مړ نه ده، اوس موجود ده، البته په ډیر ښه لیول او ضعیفه سوی ده، لیکن دغه غټ مشهور کسان دا چې په هلمند، کندهار او بخښه په غزنی او په ځینې شمالي ولایتو کې راپور شوي دي، عکسونه راوتلي دي، دا خپله په دې معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید د هغوی څخه نه یوازې ځان لیرې کړي، بلکې په نیولو کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیولو کې د دې خلکو کومک کړی وی د بجمی جامع سره، کوم چې دوی نه دي کړی.
نږدې اونۍ وړاندې د هلمند والی یاسین خان ازادي راډیو سره مرکه کې دا موضوع ویلې چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د عاصم عمر په اړه باندې هغه وویل چې دوی راټول کړي وو چې بیا ونیول شو. اما د صفګیرۍ مسله او همدارنګه د فعالیتونو مسله مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې هم لاس درلوده، دغه ډول فکر کوي په هغه نورو سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی، د صفګیرۍ مسله او تر خوای د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې څومره جدي اندېښنه ده؟
په دې مخکې ما وویل دا خبره، اساسي ستونزه هم دا ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماستر مایند دي. ماستر مایند معنا د دوی اصلي مغز دی، دوی اصلا د جنگ طریقه، ستراتیژي، حتی مالی کومکونه دا ټول شان موجود دي. درسته په هغه ساته به نه وي لکه پخوا چې وه، لیکن موجود دي او په آینده کېدای شي چې د افغانستان هر نوع سیاسي جوړښت ته یو غټ ګواښ شي.
خالد پختون د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنونکی او چې را سره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي ابو محسن المصري د وژنې په اړه او همدا ډول د افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتلونکو خطرونو په اړه خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرامه وبلله. دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي. دا علما په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنیو خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي، خو لا هم پر طرزالعمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي تر څو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرامه ده، نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دغه عالمانو له ډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي.
واضح ده چې جګړه په افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستې او اخلي، نو د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس دینا حرام ده چې کوي. مذاکره ته چې کله کېنو چې بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو.
د ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره لچمتو شوي فرصت ګټه واخلي. د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پایل لپاره پر لمړنیو خبرو لوونیو بحثونو وروسته لا هم هوکړه نه ده شوې. د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوي ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه ده. هغه څه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني. خو د افغانستان علماو سرتاسري ناسته کې یو شمېر دینی علما وایي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو د مخ ته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شویو هوکړو ټینګار ونه کړي. دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قران او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي.
ما امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه د مدرسو له ادرسه د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنتو ته تسلیم سی. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان داوا خان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یا د جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ ته بار بار په طالب سره کړې ده چې دا ناروا او نامشروع جګړه دي چې په کې افغانان او مسلمانان وژل کیږي باید ودروي.
ومغختل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو خو بریالي نشو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاس شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی بریت قربانیان نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی بریت کې څلیرویشت تنه وژل شوي وو او نږدې اووه پنځوس نور ټپیان وو. د پیښې په کور دننه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، ناټو او همدارنګ یو شمېر نورو هیوادونو دا بریت په کلکه غندلی وو. د کابل د ننۍ پیښو د البته د پرونۍ پیښې د قربانیانو د تدفین یو شمېر مراسمو ته زموږ همکار نسیم شفق صاحب تللی وو او یو شمېر د قربانیانو کورنیو او همدارنګه د سیمې د خلکو سره یې خبرې هم کړې دي. شفق صاحب، مهرباني، د خلکو نظریات او په ټوله کې دغه قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول.
سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. یوه سیمه هم د چلدختران په نوم غادیره و چې هلته د سید هادی په نوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی و او اوس یې کوزده هم کړې وه هغه هلته خاورو ته وسپارل سه. ما د هغه له دوستانو سره او د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې. د هغه ورور سید علي موسوي راته وویل چې ورور یې تازه کوژده کړې وه. هلته یې په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وایي چې دغه حمله وسوه او دی پکې وبزل سه. هغه په دې اړه وویل
نامزاد داشتن اجازه سالا بود و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده بسیار درد رنج جوان بسیار سخت بود. ما از دولت میخواهیم که همین صلح که میگویم به مجی گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید میرزایی په نوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاوره ته وسپارل سه. هغه هم په پرونی پیښه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارلمان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې نه یوه دیره کې ټول څنګ په څنګ خښ کړل او خاوره ته وسپارل سل. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید میرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي. ولی په عین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګښت کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دی حکومت به کلا نذاریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیښې په سیمه کې خلک سخت متاثره وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره به چې خبرې کولې به ډیر غمګین وو او چې کله به د دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا به د ټولو سترګو ته اوښکې ودرېدې. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو، ځکه دوی ویل چې په دغه پیښه کې چې دغه څلیرویشت کسان وژل شوي دي دا ټول ملکي کسان وو او هغه کسانو چې هغو سبق ویل. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړې ده چې په پرونۍ پیښه کې څلیرویشت کسان وژل شوي دي چې ټول ملکیان دي او وو پنځوس تنه نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیښې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی دی.
دا د تقریبا داسې یو ښوونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې زده کړې یا د کورس په شکل باندې زده کړې ورکولې خلکو ته. نو نږدې ټول به سره ټولګیوال هم یا هم
تقریبا ټولګیوال یا هغه همدوره و یعنی سره نږدې څوک په یو صنف کې څوک په بل صنف کې، ځکه دلته یو شی چې تر ډېره د یولسم او د دولسم صنف زده کوونکي زکه چې هغه د کانکور د
آمادګۍ
لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لوست خ دوه کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود
په
روزنیز مرکز باندې هم حمله سوی و چې هلته 50 تنه زده کوونکي وزل سوي وو او اویا تنه شاوخوا ټپین سوي.
تیر مننه نسیم شفق چې په کابل کې د پرونی پیخي د قربانیانو تدفین مراسمونه لیدنه کړې وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. له دې مخکې 9 هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس 50 هیواد شوې دا موافقه تایید کړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملي کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویان په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوي ورځې وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمې کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ ICAN هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فین چې اطلاف یې 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې وه ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمې کېږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سا کال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلان شو چې اټومي بې وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا ده چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پراختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا بریتانیا فرانسې چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز تخار پر لوی ارارات لونکو مسافر وای د لاره ل درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمې لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تګ راتګ کوي چې تړل کېدوي. د درې وړو ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پرې اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اړوند د نوابات په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله یې د کندوز تخار لویه لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د خانابات اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لویې لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کیږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوسې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز تخار په لویې لارې ټکسي موټر چلوي.
زمون کاروبار وروره دوه ورځو کښې اوسي او نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کښې خړې او جګړې دي. هغه دی څوک دونه نه ځي لاره. نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دی. لاره اوږده شوې. لاره ډېره اوږده ده. خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دوکان لري. نوموړی کندوز ته په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لویه لاره د مسافرینو په مخه تړل شوې ده خو محلي حکومت تر اوسه هېڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لویه لاره پاک کړي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني. وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز دیوالی وای نسمت الله مرادی لازادی رادیو سره د خبرو پر محل وویل
کندز ته غزیدل لوی لارې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوي دي، نه یوازې لوی لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې لپاره تازه دمي کمانډو ځواکونه تېره شپه کندز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخته وړي.
د کندز ته خار پر لوی لارې د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او دې مسلې خلک له ستونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د لویو لارو د بندېدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کېږي چې ډېر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي. خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او ترخوایې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د راوستو خبره په ځلونو تکرار کړې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. له صالح محمد صالح به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیې قوماندانۍ وایاند ویلي چې پر دې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد وسوځول شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له 1390 مریض کال راهیسې په دې ولایت کې نیول شوي وو. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسي. نن هغه مهلت پای ته رسېږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلی و. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغه نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې یې له مرکزه واک تر ډېره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. په اروپا او د امریکا په متحدو ایالتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او 6 لکو اوښتی دی. او د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
لومړی سپورتي خبرونه خبريږي، پسې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او د ورک شوي عزیزانو خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټسال غوړ لیکسیالیو لپاره پچاچونه تر سره شو. د پچاچونې دا مراسم د لوبډلو د استادیو په حضور کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا تر سره شول. د دې سیالیو لس لوبډلې به دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او د سیالیو اتل لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوړ لیکسیالیو ته غوره شي. په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کرکټ میلیونی لیگ د نه ترسره کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی نن د کرکټ بورډ په وړاندې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دغه لیگ ترسره کېدو ته باید اجازه ورکړل شي. مظاهره کوونکو کرکټ بورډ ته ګواښ وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو بیا ځلی به مظاهره وکړي. له دې وړاندې په خوست ولایت کې هم د کرکټ یو شمیر مینهوالو د میلیونی لیگ په ملاتړ مظاهره کړې وه او کرکټ بورډ غوښتي وچې باید د لیک ته اجازه ورکړي. د دغه لیک مشر شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دغه لیک مخه نیول غیر قانوني کار دی. ملن جام لیک چې څلور ځلې ترسره شوی تنظیمونکي غواړي چې پنځم پړاو هم ترسره کړي، خو کرکټ بورډ ادارې ورته ځینې شرطونه ایښي چې جوړونکي باید پوره کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د کرکټ بورډ رسنیو برخې په دې اړه څه ونه ویل. او د رزمی سیالیو مشهور لوبغاړي حبیب نور محمدوف لدی لوب سره خدای پاماني وکړه. د ورسته لدی په سیالیو کې لګډونه استعفا وکړه چې خپل امریکایي سیال جاس گیچ ته ماتې ورکړه او د 9 ځل لپاره لکومي ماتې پرته اتلولي وګټله. نوموړي د تیرې ورځې د سیالۍ د لګټلو وروسته خپلې دسکشې پر ځمکه کېښودي او وویل چې له خپلې مور سره د کړې ژمنې په اساس د رسمي سیالیو سره خدای پاماني کوي. حبیب نور محمدوف د روان کال د جولای په میاشت کې د خپل پلار د مړینې پر مهال چې د کورونا ویروس له امله مړ شو له خپلې مور سره د دې سیالیو د پرېښودلو ژمنه کړې وه. نوموړي وویل له مور سره ژمنه کړې وه چې په میدان کې د خپل پلار د نه موجودیت په صورت کې به د سیالیو لپاره لوبغالي ته ښکته نه شي او بالاخره یې دا ژمنه پوره کړه. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه برکت خان ازادي راډیو ته ویلي چې 2 کاله مخکې د ده لور د هغې میړه خسر او خواښې په ګډه سره وژلې ده. دوسیه د لوګر ولایت په محکمو کې ده. د یوې محکمې 3 واړه په 3 کلونو بند محکوم کړل، خو د ده په خبره مدعی الیه یعنی خسر او خواښې یې له 9 میاشتو بند وروسته آزاد شول. دی وایي عدالت غواړم. موضوع د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به برکت خان په خپل ستونزه ووایي.
ما خو له هغه نه تلیفون کړی پل چرخي یو ستمې نایې نه د سپینغر د کلي نه مشکل خو مې دغه و. ما لوګر کې خیښي وکولی او سړي ته مې لور ورکړه باجه مې و. هغه بیا هغه کال چې ووته د ما هغه لور یې مړه کړه په ظلم سره. مثال د خبرې خالي په هغه باندې نه ګنا و او نه دغه و. نو بیا داسې چل وسه که نه چې ما عریضه وکوله مړی مې هغه ته وویل مداغې ولسوالۍ ته. بیا مې له غږې نه چپلې عدلي ته را وړ. بیا مې مثال د خبرې دلته خخه کړه که نه. هغه بیا داسې چل وسه که نه چې ما هغه خلکو باندې عریضه وکړه او ښځه مې بندیان کړه. نو دې کې داسې چل وسه چې د لوګر محکمې 3 کاله قید پرې وښځه و.
د لوګر محکمې
او بیا هغه د سیاسي وکنه ماته د لوګر محکمې وویللی چې ورور ته نور تېنه خلاص یو کړي مونږ 3 کاله قید وښځه او ته خلاص. بیا زه پوه نه شوم مطلب دا ده چې پاتې شو. د هغوی پسې یو واسطه وګرځېدله، هغه د دوی تربور و او په کارتیناو کې معلم و. هغه بیا داسې چلو څه کنه چې د هغه معلم په واسطه باندې بیا مطلب دغه د استناب د محکمې هغسې و. دا هم د دوی خپل کلیوال و. هغه خلک وایي که نه چې ده 2 لکه روپۍ وخوړلې استناب محکمې. مثال د خبرې بیا خلکو ته برات ورکړه، اگر 8 میاشتې بندې خانم تېره کړه. بیا چلو چې هغه خلک خو خلاص و که نه. بیا وکوله بیا ماته محکمې امر راکړه که نه سترې محکمې. هغه بیا چې هغې امر راکړه هغه دوسیه لاړه بېرته لوګر ته. لوګر کې بیا ما عریضه والي ته وکول. والي ما امر راکړه چې تا وقصاب دي کېږي او د لوګر ولایت بیا ماته په مداغې ولسوالۍ امر راکړه. هلته مې سر راوړ که نه. هغه ما ته ویلې چې زه ته اوس دا شاینه واخله او بیا به ګورو چې دا د لوګر محکمه د تا عرض اخلي که نه. نو د ما عرض نه مثال د خبرې د لوګر ولایت اخیسته و نه د مداغې ولسوالۍ. له هغه راستې مثال د خبرې که نه دغه د 1 کال ووت. بیا ما دغه د تا غوندې چارۍ قمبر کې سټېشن و. بیا د هغې لمبر چې ما واخېست هغو سره هم زه لاړم هملته په سټېشن کې مې خبرې ورسره وکولې. بیا ما ته وویللې یو وزارت ته مونږ پلاني وزارت ته به معرفي کړو او تا ته به بیا سوال جواب در کړي. راغ راځي بیا ما ته سوال جواب هم نه درغه. بیا مې د تا لمبر صحیح کولای نه شو او بیا بل چا باندې مې ولیکه. اوس مثال د خبرې کنه دا تا ته مې تلیفون وکړه.
تا دعوه په چا کړې وه؟
دعوه خو بیا مغه کور والا باندې خاصې و. خسرې و زوی و.
هغه زوم هم پکې شامل و ستا په دعوه؟
زوم هو 3 واره شامل و. لکه مطلب دا ده چې خو کې ابدي چې مونږ ته درالامان ته دا مړی وي وړ کنه. هلته مونږ ته هر څه مثال د خبرې اکړه زندۍ و. هر څه معلومه اکسونه مکسونه اخیستي و. بیا داسې چلو څه کنه چې هغه له هر څه نه دوی خپل هم په لوګر په محکمه کې اقرار کړی.
څوک بندیان شو؟
دا یو څه مطلب دا چې یو هغه د هلک پلار بریالی نومېږي، مور یې عاقله نومېږي.
او خپل زومم بندي شو کنه؟
نه هغه تفصیلای وو.
تر اوسه پولیس ونه نیو؟
نه نه هغه تفصیلای تو څه پر تفصیلای چانه ده پیدا کړای سو په یو ځای ده سو ګربل ځای ده خو په سلار سم بیا لته نه ای.
او بندیان ستاده لور خسر او خوخی بندیان شول؟
وو وو کور کې ستاده دوه کوټی دي څنګه پسنګ دي ما خپل حتان ولې دي او تاسو کور ګور هغه دې کارو مقصد هغه ته براتور
یو خبره بل دغه قتل به ستا زوم کړی او کو خوخی خسر به کړی
ریوالو کړه ځکه چې هغه مثال د خبره داسې چل نه وکنه چې هغه بروده دی وکړه هغه زو هم څنګه نه راغنه ورته خو زور هم نه پیرسته
بس تا مشکل به ورسو زه ته به ورسو
او هغه نو کته چې یو هغه کوم لکنه چې مثال د خبره دغه باندې بیا ما خبر کی چې می وګه څوک نه وغاړي بیا ور
دا سیدا مونږ کوشش کوو چې د لوګر والی سره خبرې وکړو که والی نشو رئیس د محکمې سره به خبرې وکړو یو مسؤل به پیدا کوو دا خبره به سر مطرح کوو نو دا به په رادیو کې نشریږي او ته به بیا وایې دغه اسناد او احکام ټول دي ساتلي
وو ساتلي مې دی وو دغه د ولایت امر ورکولو د مداغې او داسې مثال خبرې
اخیری ځای خو د مداغې ولسوالې شوه د مداغې ولسوال څه وایي درته
هغه خو ما ته وویل هغه د مداغې ولسوال ته نه شي ورور ته لږ صبر کوه مونږ بندي او ته ودرېږه که له لوګر نه مونږ ته امر راغی بیا به ورور دې خلکو پسې لاړ شو بیا به تا سره حقوق عبدي به دې بیا ورور هغه کو دا
ښه ښه د دې پوښتنه به وکړو دغه ستونزه مو د لوګر د والي له ویاند خاغلی دیدار لونګ سره شریک کړه محترم لونګ دغه قضیه تاسو ته رسیدلې ستاسو معلومات څه دي
تر اوسه پورې خو دغه ډول موضوع د موږ سره د ولایت له رهبرۍ سره نه ده کتلې خو موږ یادونه کوو او دغه ورور نه غوښتنه کوو چې هر وخت کولای شي ولایت مقام ته راشي او دغه موضوع د ولایت له رهبرۍ سره له نږدې شریک کړي تر څو په اړه موږ قانوني او هر اړخیز ګامونه وکړو باید وایي چې دغه موضوع ته د وړاندې د ولایت مقام سره نه ده شریکه شوې او تر ډېره بریده موږ د دغه موضوع چې اوس مو واخیسته د اړوندو مسؤلینو سره تعقیبوو او دغه مسلې ته به پای ټکی کیږو
مخکې له دې که داسې قضیې پېښې شوي په هکله یې جدي څېړنې او اجرات شوي
دې سوار څخه قضیې حل شوي دي خو دا کوم روز یادونه کړې دا موضوع تر اوسه ولایت مقام سره نه وه شریکه شوې دوی کولای شي چې دغه موضوع نیغ په نیغه د ولایت د رهبرۍ سره شریکه کړي راس ولایت مقام ته او موږ به یې مخکې له دې چې دوی سره وګورو له اړوندو مسؤلینو سره به هم دغه موضوع تعقیب کړو خو د لا همغږۍ یا چې د دوی ستونزه زر حل شوي کبه دا وی چې دوی ولایت مقام ته راشي او د دوی سره په ګډه دغه موضوع تعقیب او حل
دا ورور کله کولای شي چې ولایت ته درشي
د ولایت مقام دروازه د هر لوګری اوسیدونکي پر مخ خلاصه ده دوی هر وخت کولای شي په هر ورځ کولای شي هر وخت غواړي ولایت مقام ته راتللی شي او خپل ستونزه شریک کولای شي
لونګ سب دا ورور بستاسي غږ همدا وسوري سر ډاډ ورکولای شي چې کار به وشي
ولایت مقام د دې ځمن د چې ولستونو ته غوړه خدمات وړاندې کوي او د دوی ستونزو ته رسیدنه کوي نو طبعا موږ د دوی سره هر ډول همکاري ته ځمن یو
لونګ سب که شخصا تاسو نه پوښتنه وکړم چې کدا غورور تا ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي
هو 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 هر وخت ولایت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوګر ولایت د محمد اغیل ولسوالینا د برکت خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د لور دوه کاله مخکې د هغه د خسر خواخی او میړه له خوا وژل شوی دوسیه د لوګر ولایت په محاکمو کې ده خو د قاتلینو دوه کسه یعنی خسر او خواخی له نه همیشتو بند وروسته آزاد شول دی وای عدالت غواړي او د لوګر د ولایت د والی ویاند خاغلی دیدار لونګ وویل چې دغه ورور د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته قانوني حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د دیرا ورسېدی. زفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویل دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلي چې هغوی د دوی سره اوسېږي خو نه پوهېږي چې کور یې چیرې دی، کورنۍ یې چیرې ده. ورځو اول به د معمول سره سم د دوو دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به ستاسې هغه پیغامونه راواخلو چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت د جساز نه. دلته یو کس ده نوم یې نبی الله ده، د پلار نوم یې حاجي مولانا وایي. فقد نه د ګرټي دم ده که د ساس کېږي نو ما سره د دې تماس کړي په دې شمېره صفر اووه سوه څلور نوي اووه سوه نهه نوي اته سوه نهه پنځوس. بله امتحاني شمېره مې ده صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس. محبا تمام.
سلامونه نیکی له ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. ټلیفون لیکې ته راغلی خکسار ځلاند یم له جلال آباد او پیغام تب کوم. دغه د زمونږ په سیمه کې یو ماشوم دی جمیل نومې دی او د کندهارۍ لهجه کوي. نو کندهار چې وي تقریبا شپږ یا اووه کاله عمر به وي او نه پوهېږم جلال آباد ښار کې پیدا شوی. جمیل نومېږي، د پلار نوم سلام اخلي. په دار چا وي نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه سوه پنځه اویا نهه سوه اویا. او بیا یو کښې درته وایم صفر اووه صفر صفر نهه اووه پنځه نهه اووه صفر. نو په دار چا وي دغه یې ورته بیا دې ما ته په دغه شماره اړیکه ونیسي.
بلې السلام علیکم. رحمت الله کې کلیم د کندهار ولایت وړې ولسوالۍ څخه تاسره اړیکه نیولی. زه د پښتو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس له سلامه دلته د کندهار ولایت وړې ولسوالۍ کې یو سپین سرې جامی دی چې په عمر د شپېتو یا پنځه شپېتو کالو به وي عصبي تکلیف له امله اته کاله کېږي چې موږ سره اوسېږي. چې په فراه ولایت د مرکز د خورمالغ اوسېدونکی دی چې خپل نوم غټو شي، د خور نوم غنچو شي، د فکر مثال لور دی، د ورور نوم یې سلطان دی. هر څوک په پیدا حق له معلومات لري، یا یې دوست یا یې قریب یا بل مسلمان په دې حق معلومات لري. مسلسلې اړیکه صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت. شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنومینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په تیرونی کې مشترستولي وو د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو مصطفی او د نګرهار ولایت د شمارو ولسوالنه تاسو سره په تماس کیم. زموږ په وړاندې چې ګل حبیب په نامه ده تلور کال دیخوا کابل نو ورک شوی ده څوک د په اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري نو په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. صفر شپږ اویا یم شپږ اویا پنځه اویا نهه سوه پنځوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علاد تمدن ما د کندهار شهر د دولتي ناحیه څخه د ورکو ځانو خبرونه د پیغام پیژما. زموږ یو دوست جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولتي ناحیه مانو په تنځ کې د زړګي د مسجد او سیدون کې دی. یو ورور د محمد نیزي بل جمع خان نیزي تقریبا و مې چې کیږي چې د خپل کور څخه لږرکت کوي که هر مسلمان ورور د په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس وینځي چې مرقي او خپل کښنی ماشومان ښکاریږي. د ټلیفون شمیرې به درته ووایم: صفر اووه سوه څلور دېرش اته اویا درې شپېته. او بله شمیره ده دا چې مراد بیا درته ووایم: صفر اویا پنځه ویشت نه اتیا څلور سوه درې څلوېښت. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلنا نزل بكار الزواج دي دش المنجلات لواشير والسوالي تخا زما يو ماما كده باز محمد اكام انا مسيدي او مرحوم عبد الغفور اكا زيدي د ورور منه ګل احمد دی او د بل ورور منه ملاسنجن اخوند دی او د بل ورور منه لازرین اخوند دی او د بل ورور منه محمد دریم اخوند دی چې تقریبا دولس درلس کلونه کې چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ وستزن کې دی خو چې کوم وخت نادرکه سوی دی کور یې په دښمن مرکز د لشکرګاه شهر کې وو. کچېری د خپل نوم لال محمد دی کچېری چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک په اړوند باندې یا د په ژوند په اړوند باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلومات وي نو د مهرباني له مخې څخه د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړوند خلار ځان څخه اړیکه څنګه کې د ټلیفون شمیره ده: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. د ټلیفون شمیره ځلې ده: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. او که غواړي چې د وړونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر درې اووه یو صفر نه اته. شمیره ځلې ده: صفر اووه صفر درې څلور اووه یو صفر نه اته.
السلام علیکم. زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز خلاته تاسو خبر کوم. ما یو راروه کده د روح الله په نامه ده چې د مولوی عبدالحنان زنده په هلمند ولایت د ګرنسیر ولسوالۍ د خدایانو کال مخکې مبارکه شوی ده. کده خپل ما غزاوري یا د پاک له بل مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې له مخې د مشرف دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي: صفر اویا نشپې ته درویش اووه اویا. د ټلیفون شمیره وار بیا تکراروم: صفر اویا نشپې ته درویش اووه سوه اویا. نو له ازادي راډیو څخه هم ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. والسلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه عبدالغی مسافر د روزګان ولایت په چاچپور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د بیدالله جان په نامه دی، د پنځه کاله کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات شته. که هر ورور لیدلی یا د خپل زما غږ اوري پر دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه پنځه یو دوه اته نه یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الفنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو ملګری دی چې زبیح الله نیږي د چیرو سنون میش رئیس میزا او نی کورنی معلومات لري نو که زما واز اوري لطفا دي زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسئ او یا کړئ د نور ملګري اوري نو زما سره دي په دغه شمیره اړیکه ونیسئ 0 1 2 0 3 5 5 3 و د شمیرې تکرار 0 5 3 5 و بل شمیره ده 0 2 9 0 9 8 4 8 د دوهم شمیره تکرار 0 9 0 8 4 8 د ازادي راډیو د تخنیکي همکارانو څخه ډیره مننه چې زما پیغام تر خپلو اوریدونکو رسوي. نو هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدا سلام دي رحمت الله دي ارمل دي کړي نه غړي کمه نه وړي زه خپل سلامونه دي ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاتې سلام چې ما یو دیني ورور په هلمند کې دی حاجي صاحب سید احمد په نامه دا شپږ کال کې د ایران نه کور راغله چې افغانستان هغه څه چې دی هلمند ولایت کې امان نه برکت شماره ما سره نشته. ازادي راډیو نه دا هیله کوم چې ما دا پیغام نشه ته وسپاري چې کو دا خپل د هغه غوري او یو کوم دوست انډیوال زمینې د ما دا هغه غوري نو ما ته د پدې شمیره زنګ وایي سره اتالیا
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خاندي او شهدون کوم د مال خاص د کوټ څخه خبره کوم د ازادي رادیو سړی رمنونه کوم لري شکر یاد کوم بار بار زموږ پیغامونه شر کړی دي زموږ یو ځای دی زموږ کوم ورک سوی عزیز دی چې د جمع خانه کازوی دی د غنی جان په نامه دی نو که غنی ما په خپل دی په خپل ما आवाज او دی بل مسلمان رور د غنی پاکله معلومات لري موږ دې په دغه لمر تلیفون او کی تقریبا مور په کورونه ډیر پریشان ده اکنان هم که خپل ما आवाज او یا بل مسلمان ورو د غنی پاکه معلومات لري موږ دې په دغه لمر تلیفون او کی مر به ډیر زیات خوشاله شو تقریبا دا تون نو کال څه د کورونا د لکه به هیڅ پټ نه لګیږي نه مرګل ثانیه د ژوند غ نو په دغه لمر د ما ته تلیفون راو کی که چاته معلومات کی که معلومات ته مې هغه څوک بیا تلیفون باندې کی څنګه ول نه کیږي د بښنه غواړم زما که په انش مېرس کې مده رقم دغه ده 0 3 یو شپار ات 0 یو دبل 0 یو و یعنی شمیره یو زلی بیا تکراروم 0 3 او شپار اتیا سل ولس ازادی رادیو جن دابات و سلام پر احترام د پیغام د نشریدو پیله
ما زغوشتان زورورکت یو کشنه علک مورک دیده ولی من میشکی ری خبال نوم عبدالواسی آغاشی در پلان نوم عبدالباری آغاشی در نکر نوم سیل محسن آغاشی در لس کار دی ولی من میشکی ری چه در کلچابات علکه که لدرک سعودی بس هم که بیا پیداسی در تروک جامعیت لالک آغا کواسا جه وست پارستی مننه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پر کوم کور دنګ ته سلامونه وایم ما یو ورور دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کړی دی یو څه ثابت تکلیف لري د امان الله کا فکر زیدي د معلمو مزداو نکمد ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شفتیا په کلی کې نه درکسته وي دي هر مسلمان ورور ته کې معلومات مرسي په داس مې را اړیکونه سینا څنګه د 10 کال عمر لري نو سره دې پداش مې را اړیکه ونیسي چې پروا چې پروا نه سو دوویش پنځه سو دواته د ټلیفون شمیره ځلې بیا ونه چې پروا چې پروا نه سو دوویش پنځه سو دواته والسلام
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت سټیو د ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد الله د احمد جلدی تشکر دی دجاج خلک فکر لسی زما یو اسادی چې عبدالواد نومی دی دجاج خلک فکر لسی دی د روزګان د ولایت تشکیل د ولسوالۍ دی زما غږ هر څه کاوري دغه زما اکا واب نومېږي چې دی چا سره دی چې د ده معلومات ورسره شته زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورځ نن اتمه ورځ چې وتلی دی د کور څخه او بیا نه دی راغلی. نن اتمه ورځ د کور څخه د راځانې په دغه وتلی دی روزانه یې کوله نو ګوره چې کوم ارګان پورته کړی دی یا لاس راغلی یا معلومات سره څه زه دعوت ورته کوم په نامه د قدرت الله دی چې خپل کور ته راشي ګرد د کورنۍ په انتظار
کې د دې څخه تشخیص کړه مننه. السلام علیکم. زه عبدالقیم حاجی فرید د فراد ولایت بلابلت دولسوري د ګرانی د کلیسا سره قلم کې موروره نه ورودی په نامه د عبدالکریم ولسمل تقریبا 15 کال عمر دی او د لاسنۍ کې د چنا درک سوي دی کچيري دیز مزه आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي تل یې سلاکه افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 شپاز هوا شپاز هتا شپاز پر د ټلیفون شمیره یې زل بیا وان 0 0 0 0 شپاز هوا شپاز هتا شپاز پر د ازادي راز خبرې زیاته مننه چې مستغامونه خبرې.